بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاک
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یوسلو شپکڅل ویختم څخه تر یوسلو اتڅل ویختم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې د پښتو ژباړه هم اوریدلې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو هم سیم افسره د نور انډي ولانو ښه او نیک مرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د زیارت ورځ پنجشنبه د 1499 هجری لمریز کال د کب یهودو میاشتې 14مه، د 1442 هجری قمری کال د رجب د میاشتې 6مه، او د 2023 میلادي کال د مارچ 4مه نیټه ده. په دې اوسه خبرونه کې ورپسې درته سیمه ایز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د عراق په عین الاسد امریکایي بیس باندې د حملې علتونو او د اړخونو په باب ده. بیا هم زموږ په نننۍ چشمانداز کې د سلامتیا مجلې 19 پروګرام نننۍ برخه دراورو، او ورپسې هم د احسان او نکې د ورځې په مناسبت ځانګړی پروګرام هم دراورو چې زموږ د یو ساعته مازیګرنې پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید وایو چې pastoday.com/ps ایڈریس هم در سره نور کړئ. تاسو زموږ په دغه انټرنیټي سایټ وروستي سیمه ایز او نړیوال تازه خبرونه، راپورونه او مرکې او همدارس تبصرې او نور مطلبونه لیدلی او اوریدلی شئ. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. له موږ سره ووسئ. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4 بجې. وروسته سیمه ایزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. اروپایي ټرایکا د اټومي انرژي د نړیوال اژانس په واکمنې شورا کې د ایران په ضد پریکړه لیک له وړاندې کولو په شا شوې ده. اسلام ایران په ټول توان سره په افغانستان کې د سولې او ثبات بشپړ ملاتړ کوي. نړیواله ټولنه دې له طالبانو د سولې د خبرو اترو د دوام ضمانت واخلي. او د یمن د انصار الله غورځنګ مسؤلانو روښانه کړی ده تر څو چې د یمن په ضد جنگ او کلابندي دوام ولري، تر هغه وخته به د عربستان پر تاسیساتو خپلو حملو ته دوام ورکړي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خولې وی وړې شان د مې ورسته. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر حسن روحانی نن د کورنیو چارو د وزارت د ملي پروژو د افتتاح په دستورو کې د اټومي انرژي په نړیوال اژانس کې د اروپایي ټرایکا وروستی اقدام ته په اشاره سره ټینګار کړی. د اژانس چارواکي پوهیږي چې په دې موده کې مخې ملګرتیاوې درلودلې دي. ډاکټر روحانی د اژانس واکمنې شورا ته د ایران په ضد د پریکړه لیک په وړاندې کولو کې د اروپایي ټرایکا اقدام ته په اشاره سره روښانه کړې ده. درې اروپایي هیوادونه د پوه شي چې اژانس د سیاسي لوبې ځای نه دی، دوی دې باید ځان وپیژني. د اسلامي ایران ولسمشر دې ته په اشاره سره چې د اژانس راپورونه هم د ایران ملګرتیاوي تاییدوي ویلي دي. اروپایي هیوادونه د دوستۍ ادا کوي خو په یوه داسې پلان پسې دي چې په واکمنې شورا کې پر مخ بوزي. هغه هم دا راز ویلي، دغه درې اروپایي هیوادونه او اژانس دې اړیکې نه خرابوي. دا په داسې حال کې دي چې په همدا وروستیو کې را رسیدل راپور ښیي د اروپایي ټرایکا یعنی انګلستان، فرانسه او جرمني د ایران په ضد د اټومي انرژي د نړیوال اژانس په واکمنې شورا کې له خپل دریځه په شا شوې ده. ایران خبری اژانس راپور ورکړی، د اټومي انرژي د نړیوال اژانس په واکمنې شورا کې د ایران په ضد پریکړه لیک له وړاندې کولو د اروپایي ټرایکا د شاتک په باب د خبرونو له خپرېدا سره په یو وخت ویل شوي چې د اژانس په واکمنې شورا اخلانیت برلاسه شوی دی. په ویانا کې په دیرا نړیوالو ارګانونو کې د ایران سفیر او دایمي استازي کاظم غریب آبادی هم په همدا وروستیو کې په خپل پیغام کې ویلي دي، په هغو پراخو سلام مشورو او هلو ځلو پسې چې د اټومي انرژي په نړیوال اژانس کې شوې دي، له غیر ضروري تاوتریخوالو د مخنیوي لپاره د هیلې په یو څرک برابر سره کې ده. لدی مخکې د وال سټریټ ژورنال نامتو خبریالې نورمن لارسن په خپل یو پیغام کې ویلی وو، داسې خبرونه را رسېږي چې اروپایي ټرایکا به د اټومي انرژي د نړیوال اجنس په واکمنې شورا کې د ایران په ضد پریکړه لیک وړاندې نه کړي او دوی شاتګ کړی دی چې څو شپې وروسته یې د ځینو سرچینو لخوا دا خبر تایید کړی دی. همدارز د امریکا د خارجه وزارت ویندوی نیټ پرایس بیګا په خبري ناشته کې د خبرې په کولو سره چې د زیاتره دبا او سیاست د تهران نه بلکې یوازې د واشنگتن د منځوي کې د لامل شوی، د دغه هوا د نوي حکومت مخه د ایران پر اټومي پروګرام د دایمي محدودیتونو اعمالول بلل دي. نیټ پرایس د ترامپ د حکومت د زیاتره دبا او کړچار او بلا غواړې خو یو داسې سیاست بللې چې نه یې ډیپلوماټیک بریا درلودلې او نه یې د ځان لپاره کومه ګټه درلودلې ده. پرایس د ترامپ د زیاتره دباو د سیاست په ناکامۍ پسې اعتراف سره د ایران د اټومي موضوع په باب د جوزف بایډن د حکومت د پروګرام په باب هم ویلي دي. هغه ځای چې اوس یې بیانولی شو دا دی چې موږ د خپل هر اړخیزو مخو په سنجولو بوخت یو، دا موږ جامع هدف د ایران پر اټومي پروګرام د دایمی او د تایید وړ محدودیت اعمالول دي. د امریکا دفاع وزارت ویندوی جان کربی هم بیګا مودی شوی د ایران په ضد د زیاتره دباو کړچار نه یوازې د دغه هیواد فعالیتونه محدود کړي نه دي، بلکې د دوی جرأت یې نور هم زیات کړی څو په جامع نړیوال اټومي موافقې کې ل خپل ژمنو شاتګ وکړي. د پینټاګان ویندوی د ایران د نړیوال اټومي موافقې د ژمنتیاو کمول د ډونالډ ټرمپ د حکومت په غاړه اچولی دي. دا خبرونه له تهران اوري. د ایران اسلامي جمهوریت به په ټول توان سره په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ وکړي. مجلس خبری ایجنسی راپور ورکړي. د ایران د اسلامي شورا د ښځو د فریکشن مشرې میرمن فاطمه قاسم پور ویلي دي په افغانستان کې او په سیمه کې سولې او ثبات یو داسې موضوع ده چې ایران یې په ټول توان سره تعقیبوي او باید د هغو ډلو ټپلو په مقابل کې چې د سیمې او افغانستان امنیت له خطر سره مخامخ وي ودرېږو. میرمن فاطمه قاسمی زیاته کړې د اسلامي ایران تل د تر کلونو کلونو د افغان کډوالو هرکلی او قربتوب کړی دی او دمګړې هم په ایران کې ډیر زیات افغانان په کار او تعلیم بوخت دي او د دغه هیواد امنیت د ایران لپاره ډیر اهمیت لري. د ایران د اسلامي شورا د ښځو د فریکشن مشرې له افغانستان سره د ډیپلوماسۍ، اقتصادي او سیاسي پلوه د سیمه ییز ارتباطاتو پراختیا د ایران لپاره ډیر اهمیت ډیره مهم بللی او په پارلماني حوزې او دغه راز په نورو حوزو کې د میرمنو د حوزې د فعالانو اړیکې هم د دواړو هیوادونو د په یو لومړیتوب بللې. د ایران د اسلامي شورا د ښځو د فریکشن او د افغانستان د ولسي او مشرانو جرګو د خزینه غړو په ویډیو کانفرنس کې د سیمې د تلپاتې سولې او امنیت په تامینې دا کې د ایران د اسلامي جمهوریت په رول ټینګار شوی دی. په کابل کې د لوی جرګې په حال کې د شهید عبدالعلي مزاری د شهادت کلیزه روانه ده. زموږ خبریال راپور راکړ د افغانستان په کابل کې د لوی جرګې په حال کې د افغانستان د حزب وحدت اسلامي ګوند د وخت مشر او د تکړه جهادي مشر عبدالعلي مزاری د شهادت شپږویشتمه کلیزه په ډیرو امنیتي تابعیاتو سره روانه ده. راپور ښیي د لوی جرګې په لور تلونکي درستې لارې تړل شوي او ځای په ځای پوځیانو د پلټنې پوستې جوړې کړې دي. سږکال په داسې حال کې دغه دستورې د لوی جرګې په حال ستر حال کې ترسره شوي چې د کابل ښار په لویدیځ کې د شهید عبدالعلي مزاری د شهادت په پرله پسې درو کلیزو باندې ځانمرګي، توغندوي او مستقیم بریدونه شوي وو. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د مزاری د شهادت د کلیزې د هغو دستورو ته د یوه پیغام په لیږلو سره له طالبانو ډلې سره د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت د افغانستان د خلکو د حق د احقاق فرصت بللی دی. شهید عبدالعلي مزاری شپږویشت کاله مخکې د طالبانو په لاس شهید شوی او د افغانستان په کابل او ځینو نورو ښارونو کې د هغه د ستر شخصیت د شهادت د کلیزې دستورې لمانځل کیږي. نړیواله ټولنه دې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د دوام ضمانت واخلي. تسنیم خبری ایجنسی راپور ورکړی د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د یوې لامې په خپرولو او د دې خبرې په کولو سره چې دغه هیواد حکومت د خبرو اترو دوام ته کلک هوډ لري ویلي دي. سره له دې د کار د دوام لپاره د طالبانو ډلې او نړیوالې ټولنې تضمین ته اړتیا لري. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار له دې مخکې ویلي وو د درست اسلامي هیوادونه په دې اند چې په دغه هیواد کې جنگ رواوالې نه لري او د مسلمان وژنې او بې ګناه خلکو ته د تاوان رسولو په لړ کې دي. دا په ځال کې دي چې د افغانستان په چارو کې د امریکا ځنګړي استاذ زلمی خلیل زاد د دغه هیواد له غوره سیاسي شخصیتونو او ګوندونو له مشرانو سره په لیدو کتو کې د طالبانو په ګډون سره د یو مشارکتي حکومت جوړولو پلان مطرح کړی دی. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې 8000 کاریګر په بوګنون کې ډول وژل شوی دی. زموږ خبرې له ننګرهار راپور راکړ. د افغانستان د ننګرهار ولایت د سررود ولسوالۍ په مرغونډۍ سیمه کې د خښتو په بټۍ او د پلاستیک په کارخانه کې چې ګچ او چونه هم تولیدوي مخپټو وسلوالو اته کارکونکي هزارګان په ډیر بوګنون کې ډول وژلې دي. راپور ښیي چې په پیل کې د دغو کاریګرانو لاسونه او پښې تړل شوي او بیا په ډیر بوګنون کې ډول وژل شوي دي. البته د خبر تر مخابره کې دا پورې چا د دغه جنایت پړه په غاړه نه ده اخیستی. په راپور کې دا هم ویل شوي دغه سیمه د طالبانو په ولکې کې ده او حکومتي ځواک پکې هیڅ واکولي نه لري. د دغو هزارګانو مړي د جلال آباد مرکزي روغتون ته لېږدول شوي او ټاکل شوي ده چې له دغه ځایه کابل ته ولېږدول شي او مړي خپلو خپلوانو او کورنیو ته وسپارل شي. دا په داسې حال کې دي چې له دې مخکې په جلال آباد کې د یوه خصوصي ټلویزیون درې ښځینه کارکوونکي هم وژل شوي وې چې پړه یې داعشي تکفیرانو په غاړه اخیستې ده. او نن سهار هم په جلال آباد کې یوه ډاکټره په بم چاودنې کې وژل شوې ده. په کاپیسا ولایت کې 22 وسلوال طالبان وژل شوي دي. زموږ خبریال د صدای افغان خبری اژانس له کوله راپور راکړی. د افغانستان د پوځ هوایي ځواک په کاپیسا ولایت کې په هوایي حمله کې د طالبانو ډلې د 22 وسلوالو د وژلو خبر ورکړی چې د حزب الله بدر او ولی الله حفیظه په نامې سره د دوه طالب کمانډران هم پکې تر سترګو کېږي. دغه راز ویل شوي چې په دغو عملیاتو کې 14 نور طالبان هم ټپیان شوي دي. له دې سره په یو وخت د افغانستان په چارو کې د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیل زاد کابل ته په سفر سره د افغانستان له لوړپوړو چارواکو او سیاستوالانو سره د موقتی حکومت جوړېدا او د سولې خبرو اترو په باب هم مشورې او د نظر تبادله کړې. دا په داسې حال کې دي چې له طالبانو ډلې سره د افغانستان د حکومت د سولې د خبرو اترو بهیر چې له 13 ستمبر میاشتې راهیسې په قطر کې پیل شوی د امریکا د دسیسو په خاطر او د مې میاشت تر وروستیو پورې له افغانستانه د بهرنیو عسکرو پر نوې ستلو د قطر د تشپنامه نامې سولې موافقې کې د دغه هیواد پر ژمنتیاو د سترګو په پټولو په دلیل دغه خبرې اترې له بندون سره مخامخ شوي او د جنگ ځپلې افغانستان کې تر دې دمه یوازې د وینو د بهیده او د عامو وژلو د زیاتېدا لامل شوی دی. او د یمن د انصار الله ولسی غورځنګ یو مسؤول مقام محمد الباخیتی نن له الجزیره ټلویزیون چینل سره په خبرو کې ویلي دي په غیر مستقیم ډول له امریکایانو سره تماس ټینګ شوی خو هیڅ پرمختګ یې نه دی درلودلی او پر امریکا مو روښانه کړې ده د یمن په ضد د تیریو تر ختمېدا پورې به خپلو حملو ته دوام ورکړي. الباخیتی ټینګار کړی په دغو غیر مستقیم ارتباطات کې مو امریکایان له خپل دریځه خبر کړی دي چې تر څو د یمن د مظلوم ولس په ضد او دغه هیواد د بېخبرۍ تاسیساتو په ضد د تیریګرو تیری روان وي د خپل ځان او خاورې دفاع ته به هم هغه راز دوام ورکړو. دا په داسې حال کې دي چې رویټرز خبري اژانس د یو خبر په خبرولو سره ادعا کړې وه ده امریکایي مسؤولانو د یمن د انصار الله مسؤولانو په یمن کې سره کتلي او له دوی غوښتي دي له عربستان سره د خبرې اترې وکړي او په معرب د حمله هم ودروي چې د انصار الله ولسی غورځنګ مشرانو دغه خبره رد کړې ده. داود د محال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران دے دیران دے اسلامی جمہوریت غیزت منردن کو سام دے راکپال عین الاسد امریکی بیس باندے دا حملے علتونو او دا ڑخنو پا بابی تبصرہ دراورو. دے راک پا لمبار ولایت کے دا امریکی ترہگر پوج پا عین الاسد پوجی مرکز دا چارشنبے پا ورزی پا توغندوی حملے کے یو امریکی افسر سر دا دو نور اسکرو حلاک شوی دی. د امریکا حکومت اعلان کړی چې دغه حمله به بی جوابه پاتې نشي. دا لومړی ځل نه دی چې په عراق کې د امریکا د ترهګر پوځ په پوځي مرکز توغندوی حمله کیږي. په تیر بیا په تیر یو کال کې په عراق کې د امریکا د سفارت او نورو پوځي مرکزونو په ضد وخت په وخت ډېرې زیاتې حمله شوې دي. د دغه حمله په باب مختلف علتونه مطرح کیدل شي، خو څلور علتونه لا مهم دي. لومړی عمل د عراق په وړاندې د امریکا د چلند لاندې سره اړوند دی. امریکایي ترهګرو پوځیانو په کراتو د عراق د حاکمیت په خلاف ورزیو سره د مقاومت ځینې قومندانان او عراقي پوځیان شهیدان کړي دي، چې دغه اقداماتو اوج د 2020 کال د جنوري په دریمه نیټه و. د امریکا د وخت کرګړن ولسمشر ډونالد ټرمپ شخصا د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو د قدس ځواک د قومندان جنرال قاسم سلیمانی او د عراق د الحشد شعبي ولسی مبارز ځواک د مرستیال ابو مهدی المهندس د تیرور حکم ورکړی و. له دغه جنایت وروسته ډېری شناندي او حتی د امریکا رسمي او غیر رسمي شخصیتونو په ډاګه ویلي چې عراق به نور د امریکایي پوځیانو لپاره د امن ځای نه وي. پر دې سربېره امریکایان د عراق له خاورې سوریې یا د دغه هېواد د مقاومت پر ډلو د حملو لپاره ورځینې استفاده کوي. په همدې لړ کې د امریکا جنگي الوتکو د فروری په 26مه نیټه هم د جمعې په سهار د عراق په پولو کې د سوریې په ابو کمال سیمه کې د مقاومتي ځواک پر مورچلو حمله کړې، چې لامل یې یو کس شهید او څلور نور هم ټپیان شوي دي. دوهم عامل یې هم په عراق کې د مصطفی الکاظمی د حکومت چلندي بلګه ده. په دې باب د الکاظمی په حکومت دوه نیوکې کیږي. لومړی نیوکه دا ده چې د امریکایي پوځیانو د وتلو په باب د عراق د پارلمان د جنوري د 15 نیټې مصوبه د کاظمی حکومت لخوا په جدي توګه تعقیب شوې نه ده. مصطفی الکاظمی تیره ورځ د عین الاسد پوځي مرکز په ضد په حمله په نیوکه سره ویلي دي امریکایي پوځیان دلته د عراق د حکومت په غوښتنې سره راغلي دي، خو دغه حکومت له امریکا سره د ستراتیژیکو خبرو اترو پیلول په غاړه اخیستي، چې نتیجه یې تر دې دمه له عراقه د ائتلافي ځواک د 60% برخې وتل دي، هغه هم په خبرو سره نه بلکې د وسلې په زور وتلو ته اړ شوي دي. مسله هم دلته ده چې د هغو ډلو لپاره د الکاظمی دغه نظر څرګندونې چې په عراق کې د امریکایي پوځیانو د شتون خلاف دي د باور وړ نه دي. یوه بله نیوکه دا هم ده چې د مصطفی الکاظمی حکومت تر دې دمه نه دی توانېدلی په عراق کې د امریکا په سفارت او پوځي مرکزونو د حملې عاملان وپیژني. دغو حملو ته د الکاظمی د حکومت نظر له دې زیات چې امنیتي یا حقوقي وي سیاسي و، او یوازې د مقاومت د ځینو ډلو په تورنولو او یا د دې دریځ په تکرارولو سره چې اجازت به ورنکړو عراق د بهرنیو لوبغاړو د نښتې لپاره یو په یوه ځای بدل شي محدود شوی دی. الکاظمی تیره ورځ هم ویلي وو د خلکو په وړاندې موږ ملي او اخلاقي مسؤلیت ایجابوي چې د وسلې په منطق سره اجازت نه ورکوي د حکومت په منطق مقدم شي. دریم عامل هم په عراق کې د ډیرو وسلوالو ډلو شتون دی. په تیرو دوو لسیزو کې او په حقیقت کې په عراق د امریکا د 2003 کال له یرغل وروسته په دغه هیواد کې زیاتره خلکو وسله په لاس کې کړې ده. د هغو نفوذ زیاتره برخه چې وسله په اختیار کې لري او ورڅخه استفاده نه کوي، خو زیاتره خلک هم له دغو وسلو د وسلوالو ډلو ټپلو په جوړولو سره په مختلفو شکلونو کې ورځینې استفاده کوي، چې په هغو کې ځینې د عراق د حکومت الحشد شعبي او ځینې نورو پیژندل شویو ډلو له کنټروله بهر دي او په دغه هیواد کې فعالیتونه کوي. خو له امریکا سره په مخالفت کې یو ګډ نظر لري او د امریکا د سفارت او پوځي مرکزونو کاروانونو په خلاف یې حمله کړې. څلورم عامل هم د هغو وسلوالو ډلو ټپلو وجود دی چې د هغوی لپاره د امریکایي پوځیانو د شتون یا وتلو موضوع څه اهمیت نه لري، بلکې له ځینو داخلي او بهرنیو هیوادونو سره اړوند دي چې هڅه کوي د ایران له اسلامي جمهوریت سره د عراق د مقاومت ډلې د عراق د امنیت لپاره یو ګواښ وبرېښوي. د دغو ډلو یا هیوادونو له نظره دغې موخې ته د رسیدا لپاره تر ټولو ښه لاره په عراق کې د امریکا په سفارت او یا پوځي مرکزونو حملې دي، ځکه هغه ښکاره تضاد ته په پام سره چې د ایران او امریکا او د عراق د مقاومتي ډلو او امریکا ترمنځ شته، ایران او د عراق مقاومتي ډلو ته د دغو حملو د نسبت ورکول هیڅ امکان نه لري. وروسته ټکې دا له دې ورتېر چې د امریکا په سفارت یا پوځي مرکزونو د حملې عاملان یا لوبغاړي څوک دي، د دغو حملو تر ټولو اصلي نتیجه او هدف په عراق کې د حکومت د موقعیت کمزوري کول دي، یو داسې حکومت چې اوس هم ډېرې کمزورتیانې لري. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د روغتیا مجله.
ګرانو محترمو دوستانو، تودو سلامونه په وړاندې کولو سره ز زیب شاهین د روغتیا مجله پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. هیله ده چې دا پروګرام تر اخره پورې ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي. نو خدای پام ورته. گرانو دوستانو لکه سرنګ چې تاسو ته معلومه ده د روغتیا په دې پروګرام کې مونږ تاسو ته د بیلابیلو ناروغیو د نښو مخنیوي او علاج په اړه معلومات درکوو. خو د روغتیا د خبرونې په دغه برخه کې هم غواړو د هوش د کمیدلو په اړه تاسو سره وغږیږو. بے ہوش کېدل یو د هغو ناخوالو څخه بلل کیږي چې د مزغو پورې تړاو لري او کله چې دغه حالت رامنځته شي نو هوش د لنډې مودې لپاره له منځه ځي، ځکه چې مازغه په کافي اندازه اکسیجن نشي ترلاسه کولی. بے ہوش کېدل د معمول سره سم له 100 دقیقو څخه نیولې بیا تر 100 ثانیو پورې دوام کوي. ځینې کسان په دغه حالت کې هم غږونه اورېدای شي. ځینې وختونه د بے ہوش کېدو تر مخه بیمار ته د سر درد، سر په ګرځېدل کمزوري او د خوا ګرځېدنې احساس پیدا کیږي. بے ہوش کېدل د اندېښنې وړ خبره نه ده، خو په ځینو مواردو کې کولی شي د یوې جدي روغتیایي ستونزې ښودنه وکړي. که د بے ہوش کېدو مخینه نه لري او په میاشت کې له یوې ځلې زیات بے ہوش شوی نو حتماً ډاکټر ته مراجعه وکړئ. په ډیرو مواردو کې د بے ہوش کېدو سبب څرګند نه وي، خو په ټول کې داسې زیات اسباب شته چې کولی شي د کمزوری یا د بے ہوش کېدو سبب وګرځي. ویره، عاطفي ګزارونه، سخت درد، د وینې د دباو راښکته کېدل، شکره یا قند، لوګه، بدن کې د اوبو کمښت، ټوخی، تشنج او شراب د هغو اسبابو په شمیر کې راځي چې د بے ہوش کېدو سبب ګرځېدای شي. د زړه بیماری، د مزغو عروقي ستونزې او د وینې د دباو درملې هم د بے ہوش کېدو له عملونو څخه شمیرل کیږي. که بیمار د بے ہوش کېدو تر څنګ د نورو بیماریو څخه لکه شکره یا د زړه له ستونزو څخه زوریږي او یا هم امیدواره وي، یا یې عمر له 50 کلونو څخه زیات وي او یا هم د نورو غیر معمولي نښو سره مخ شي، نو باید سملاسي روغتون ته بوتللې کی. کله چې ناروغ بے ہوش شي تر ټولو ښه حالت دا دی چې هغه کینوي په داسې توګه چې سر یې د زنګون تر منځ وي، یعنی خپې یې له زړه نه پورته وي، تنګې جامې ترې وباسئ. ناروغ لږ تر لږه د 10 او یا هم 15 دقیقو لپاره پکار دی د ناستی او یا هم د پروت په حالت کې وساتئ. ناروغ ته یخ څښاک ورکړئ او که په سا اخیستلو کې له مشکل سره مخ شي نو سملاسي یې روغتون ته بوځئ. سر ګرځېدل او په سر کې د درنوالي احساس د مزو له نورو ناخوالو څخه بلل کیږي چې سبب ګرځي بیمار د فکر کولو وړتیا له لاسه ورکړي. په دغه حالت کې بیمار تمرکز نشي کولی او د فیصلې په ترسره کولو کې له ستونزو سره مخامخ کیږي. دغه حالت په بیمار کې یو ډول لالهاندي رامنځته کوي او کیدی شي حتی د ګډو وړو ویلو سبب هم وګرځي. په داسې حالاتو کې بیمار نه پوهیږي چې په کوم ځای کې دی او حتی خپل ځان نشي پیژندلی او خپل حافظه هم له لاسه ورکوي. د بلې خوا د سر ګرځېدل او یا هم لالهاندي د زیاتې مودې لپاره دوام پیدا کړي نو کیدی شي د دمانس یا د عقل له منځه تلو نښې نښانې وي. خو په هر صورت کې سخت لالهاندي روغتیایي پاملرنې ته ضرورت لري. په دغه حالت کې بیمار له ویرې سره مخامخ کیږي او د بیمار سره د پایواز ملتیا ضروری ده. د بلې خوا څخه بیمار د لالهاندۍ د عمله د خپلې ناروغۍ نښې نشي بیانولی او په دې خاطر د ناروغ سره ملکس باید ډاکټر ته معلومات ورکړي. چې د تشخیص او درملنې سره مرسته وکړي. داسې ډېرې ناروغۍ شته چې د بیمار د لالهندۍ سبب ګرځېدلی شي. همدارنګ د ویټامینونو کمښت یو له هغو عواملو څخه بلل کیږي. په سر باندې گزار، په بدن کې د اوبو کمښت، د ځینو درملو استعمال، سکتا، عفونت، شکره، پوره خوب نه کول، د اکسیجنو کمښت او خفګان یا ډیپریشن د لالهندۍ له نورو عواملو څخه بلل کیږي. د ژبې بندیدل او د خبرو په وخت ستونزه، هیره او په احساساتو کې ناڅاپه بدلون د لالهندۍ له نورو نښو څخه بلل کیږي. که تاسو په عزیزانو کې څوک له لالهندۍ سره مخ شي، ډاکټر ته بوزئ، ځکه چې د بیمارۍ په وخت تشخیص د درملنې سره مرسته کولی شي. د وینو معاینې، سی ټی سکین، د مزغو نوار یا ای سی جی، نفسیاتی ارزونه د ناروغتیا د لامل له تشخیص سره مرسته کوي. سرګرځېدل خپله د مازغو د ناخوالې ښودونکی دی، خو دغه حالت ناروغي نه ده، بلکې د یوې ناروغۍ له نښو څخه بلل کیږي. سرګرځېدل کیدای شي یوازې د څو ثانیې لپاره رامنځته شي او یا هم دوام پیدا کړي، په داسې توګه چې بیمار د ورځنی چارو په ترسره کولو کې له ستونزو سره مخامخ شي. که سرګرځېدل مو دوام پیدا کړي او یا دا چې سرګرځېدل مو د څو ثانیې لپاره وي خو دم ګړی ورسره مخ کیږي، نو حتماً ډاکټر ته لاړ شي. معمول سره سم سرګرځېدل د غوږونو له داخلي برخو سره تړاو لري. میګرین یا شدید دردونه او همدارنګه د غوږونو په داخلي برخو کې ستونزه کولی شي د سرګرځېدو سبب شي. داخلي غوږونه د انډول د ساتلو مسؤلیت په غاړه لري او مزغو ته سملاسي سیګنلونه استوي. که د غوږونو په داخلي برخو کې عفونت رامنځته شي، نو بیمار د انډول په ساتلو کې له ستونزو سره مخامخ کیږي او سر یې ګرځي. په ځینو مواردو کې د وخت په تیریدو سره د سر ګرځېدل د درملنې پرته خپله ښه کیږي، خو ځینې بیماران د کلونو لپاره د ستونزې سره مخ شوي، لکه په مینیر باندې اخته بیماران. مینیر ناروغي د غوږونو د بنګاری سبب کیږي او بیمار ممکنه ده په ناڅاپه توګه له سختو سرګرځېدو او خواګرځېدو سره مخامخ شي. تر دې دمه د دغو دورو یا حملاتو له عمل نه دی پیژندل شوی، خو ډاکټر بیا د درملو په ورکولو سره د بیمار نښې کنټرولولی شي. د سر د ګرځېدو د ځینو لاملونو درملنه کیدونکې ده. د بی پی پی وی د درملنې لپاره د سر له ځینو حرکتونو څخه کار اخیستل کیږي چې په طبي ژبه کې ورته اپلی مانورې وایي. همدارنګ اکثره کسان د سر په ګرځېدو د درملنې لپاره وی آر ټی له طریقې څخه کار اخیستل کیږي. دغه طریقه کې هم بیمار ته ځینې تمرینونه ورکول کیږي چې د انډول په ساتلو کې مهارت ترلاسه کړي او د سر ګرځېدو په صورت کې خپل انډول وساتي. گرانو او محترمو دوستانو، اوس هم په دې حقله ډاکټر صاحب سره یو مرکه مو تر سره کړې ده چې ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو، او هم دې سره زیب شاهین هم ستاسو له خدمت نه اجازه غواړم. د خدای په امان.
السلام علیکم ډاکټر صاحب، خور لکه څنګه چې تاسو معلومه ده اکثر کسان یو ځلی یا هم له یو ځلی نه زیات بے ہوش کېدل تجربه کړی دی. ډاکټر صاحب، د بے ہوش کېدو لاملونه څه کېدای شي او په کوم صورت کې ډاکټر ته باید مراجعه وسی؟ ډیره مننه.
له هر څه نه مخکې ټولو محترمو اوریدونکو ته د مینې او محبت نه ډک ډک سلامونه وړاندې کوم. خو محترم عابدی صاحب، ستاسو د اوریدونکو د پوښتنې په ځواب کې چې د بیهوش کېدو لاملونه یا علتونه څه دي، دا باید ووایم چې دا یو ډیر پراخ مبحث دی. خو په لنډه توګه باید زه ووایم چې بیهوش کېدل د مغزه یو محافظتي عکس العمل دی او په هر کوم خاص دلیل، عصبی دلیل، د زړه د ناروغۍ په دلیل یا د نورو ناروغیو په دلیل، کچیر د مغزه حجراتو ته وینه و نرسیږي، شوگر یا بوره و نرسیږي یا اکسیژن و نرسیږي، نو موج د بیهوشی د حالت سره مخامخیږو. د چیزه د بیهوشی د علتونو په باب که وغواړم چې خبرې وکم، د بیهوشی یا د بیهوش کېدو لاملونه یا علتونه ډیر دي. خو موږ کولای سو چې دا علتونه په کلي توګه داسې تقسیم بندی کړو چې مثلا د زړه د ناروغۍ، د سږو د ناروغۍ د علتونو په خاطر، د عصبی علتونو په خاطر، یا د خوراکی علتونو مثلا د مسمومیت د علتونو په خاطر، د دوا و د خوړلو د علتونو په خاطر، یا دا چې مثلا کولای سو چې وایو د ډیر ګرم هوا، د حرارت، د شدید حرارت او ګرمۍ په خاطر، د ستړي توب په خاطر، د ډیرو شدیدو خولکولو یا تعریق په خاطر، یا په هر کوم دلیل که بدن وینه له لاسه ورکړي او د مغزه حجراتو ته، سلولونو ته وینه ونه رسیږي، یا په هر کوم دلیل که چیرې د بدن وینه د بدن د پښو په برخه کې، د تحتانی اندامونو په برخه کې را طول شي او وینه زرت او وینه د مغزه حجراتو ته ونه رسیږي. یا مثلا همدا چې موږ وویل بدن خپل اوبه له لاسه ورکړي د شدید استفراغونو، د شدید اسهال په خاطر، د همداسي نورو علتونو، د ټولو علتونو په خاطر که چیرې د مغزه حجراتو ته وینه و نرسیږي، اکسیژن و نرسیږي، قند یا بوره یا شوگر و نرسیږي، نو د بدن د اعصابو یا د مغزه د یو محافظتی عکس العمل په دلیل د بیهوش کېدو سره موج مخامخیجو یا سینکوب کوو. خدا چی د سینکوب کوم ډولونه یا کوم حالت یا د بیهوش کېدو کوم حالت خطرناک دی او ژر تر ژره باید موږ امبولانس ته زنګ وو یا ژر تر ژره مریض ډاکټر ته ورسوو. د بیهوش کېدو ام هغه ډول چې د زړه د ناروغیو سره، یعنی مریض په خپل تاریخ کې یا په خپل شرحال کې کوم خاصه ناروغي لري، دیابت لري یا د زړه ناروغي لري، آریتمیا لري، دا کسان چې یو کوم خاصه مریضی لري او د بیهوش کېدو د حالت سره مخامخیږي، دا کسان ژر تر ژره باید موږ امبولانس زنگو یا ډاکټر ته ورسوو. خو په دې برخه کې خبري ډیر دي، موږ په همدې ځای کې بسنده کوو، بیا په یو بل کوم وخت کې بیا محترم اوریدونکو ته به په مفصل توګه خبری بکن. دیر تشکر.
د ارمنو خلکو سره احسان. د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینوالو شاو نیک مرغه ورځ درته غواړو. دوستانو، د نیکو کارونو او احسان دورې په مناسبت له یو ځانګړي مطلب سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
زیب شاهین سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
دوستانو، د نیکو کارونو احسان نومه اونۍ په شپو ورځو کې یو. دغه اونۍ په درست ایران کې د کب د میاشتې له 14مې نه تر 20مې نیټې پورې په پرتم سره لمانځل کیږي، او د دغه اونۍ نومول هم له اړمنو او محرومو کورنیو سره د خلکو د مرستو او ډالۍ ورکولو په هدف سره دی، چې د دغو ډالیو او مرستو غونډول زیاتره د امام خمینی رحمت الله علیه د امداد کمیټه د اولسی اورګان په وسیله ترسره کیږي. ګرانو دوستانو، د مجلس کال په وروستیو شپو ورځو کې د ایران په اسلامي جمهوریت کې په خلکو کې د مهربانۍ او خادد احساس د اوج شپې ورځې دي. د نوي کال په درشل کې چې د خلکو زړونه د پسرلی په خوشبوداری وږمې سره خوشحالیږي، داسې مهربان لاسونه شته چې د ځوان مرده او مینې او عشق ځلانده نندارې ته وړاندې کول، داسې مهربان لاسونه شته چې د ځوان مرده او مینې او عشق ځلا نندارې ته وړاندې کوي او خپلې خوشحالیانې له نورو سره ویشي. دوی په همدې خاطر د کب د میاشتې منځنۍ اونۍ د نیکو کارونو او احسان په اونۍ نومولې ده. دغه هفته د کب د میاشتې له 14مې نه تر 20مې نیټې پورې، یعنی د مارچ له 15مې نه تر 21مې نیټې پورې، د اړمنو او محرومو کورنیو لپاره د خلکو د مرستو او ډالیو د غونډولو په خاطر ترسره کیږي، چې د دغو ډالیو او مرستو غونډول او بیا یې ویشل عموما د امداد امام خمینی نومې کمیټه په وسیله ترسره کیږي.
دوستانو د ایران د اسلامي انقلاب په بریالي توپ سره ل اړمنو ملاتړ د پروګرامونو په سر کې ورغی او د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علی په فرمان سره د امداد امام خمینی کمیټه جوړه شوه. د غولسی ورګان د محرومو کورنیو د بنیاد د پیاوړتیا په تیربیا د هغوی په ځان د بسیاینې لپاره د مرستو په خاطر جوړ شو. کمیټه امداد امام خمینی په ایران کې تر ټولو ستر ټولنیزو چارو تامینونکی ارګان دی او د ټولنې د تاوان موندونکو ډلو خدمت کوي. دغه کمیټې د ټولنې محرومو خلکو ته پراخ خدمات او فعالیتونه وړاندې کوي او تر ټولو مهم هدف یې تر مرستو لاندې د کسانو توانمنېدا ده. د 1990 کال د سلواغې په 9 نیټه د ایران د کوه کیلویا او بیر احمد ولایت په سیسخت خار کې 15.6 زلزله راغله چې د دغه خار خلک په وحشت کې ډوب کړل. هم لامهغه لومړیو د ایران مختلفو جهادي بسیجي د سپا او نورو ولسي ډلو سره د عالمانو او اجرایي ادارو د خوړو کمپلو او نورو ضروري شیانو په ویشلو او د خیمو په لګولو سره د هغوی مرسته وکړه او وړیا درمل یې هم ورکړل. خلکو د زړه له کومې مرسته وکړه چې له خپلو هموطنو سره مینه او د مرستې او همدردۍ احساس ثابت کړي.
سی هم د کورونا وایرس او نړیواله ټولنه له سختې بیمارۍ سره مخامخ کړې ده او ډېر وطنوالې له مونږ اخیستې دي. د دې پترس کې چې د درملیز کادر یا عملې کسان او ډاکټران هم شهیدان شوي دي. په تیرو اونیو کې مو دا هم واورېدل چې یوه امیدوار نرسه چې په کورونا اخته شوې وه شهیده شوه. میړه ښاغلی مسعود بابایی چې هغه هم د سلامتیا له مدافعانو دی وایي زما میرمن د لقمان روغتون په پی سی آر یا د ایمرجنسی د احیا په وارډ کې کار کاوه. ورسته له دې چې کورونا راغله په خپله خوښه د کورونا آی سی یو ته لاړه. تقریبا 4 پس کله چې امیدواره شوه د روغتون سپروایزر او مشر اویل چې کورونا د خطرو له امله باید بل وار ته منتقل شوي، خو میرمن محشید ونه منله او د مسؤولانو له تاکید سره سره یې د کورونا په ای سی یو او د مسؤولانو له ټینګار سره سره یې د کورونا په ای سی یو کې د بیمارانو خدمت وکړ. په دریمه میاشت کې د نرسانو مدیر هغې ته رسمي لیک ورکړ او پابند کړه چې بل وار ته لاړ شي. میرمن محشید دومره د کورونایي ناروغانو په خدمت مهینه وه چې په نظره یې د کورونا وارډ پرېښود او په وروستیو میاشتو کې د روغتون د جوبلو کسانو په آی سی یو کې په کار بوخته وه. لبل پلوه کورونا سبب شوی وه چې د ټولنې مختلفې برخې من جمله د کار او کسب لرونکي کسان زیات تاوان وویني. دغه سپیره وایرس سبب شوی دی چې د ډیرو وطنوالو کارونه بند او چوټی شي، خو سره له دې چې په ځینو لویدیځو هیوادونو کې خلکو د کورونا او قحطۍ له ویرې د دوکانونه چور کړل او په یو بل یې رحم نه کاوه. د ایران خلکو د یو بل مرستې ته راودانګل او د جهادي ډلو چې خارونه او کلی به یې ضد افونی کول او د سینټایزرو سپریګانې به کولې چې پکې حتی د مدرسو طلاب هم شامل وو او همدارنګ په خلکو کې د سینټایزر او نورو خوندي کوونکو توکو ویشل هغه نندارې وي چې ټول یې ګوته په غاښ.
د کب د میاشتې په دوام نیمایي کې د نیکو کارونو جشن لمانځل د دغو موخو د تامینولو لپاره یوه ښه او غوره اقدام دی او له معنوي، اجتماعي او کلتوري پلوه یو لړ ځانګړنې لري چې په ټولنې کې د انفاق او احسان د کلتور د پیاوړتیا او پراختیا لامل کیږي. د ایران په ګوټ ګوټ کې بیلابیل مرکزونه جوړ کړی شوي دي چې د ولسي مرستو او ډالیو ترلاسه کولو ته هر وخت تیار دي. په دغو مرکزونو کې ښکلاوي او شادیانې څپې وهي. په تیره بیا دا چې وینې د بخښنې او مرستو د تخم پاشل او ولوله یوازې د لویانو دستور او رسم نه دی. په هر خار او خارګي کې او په کلي کې ماشومان هم د یتیمو او محرومو ماشومانو د خوشحالي او غمونو په باب اندېښنې لري. دوی هم خپلې لږې لږې پیسې خپلو خزانو د غونډولو په وړو وړو صندوقونو کې غونډوي او له اړمنو سره د مرستو او د ډالیو د وړاندې کولو په مهربان سمندر کې له څپو پاتې نه شي. زده کوونکي هم د نیکو کارونو ترسره کولو او د مهربانۍ کېدا مشقونه ترسره کوي او د خپل وجود او باطن جوهره د مهربانۍ په عطرونو سره روزي، څو ممکنه د سبا او په راتلونکو شپو ورځو کې یو بې سرپرسته ماشوم او یا مسکین د ښار او د ټاټوبي په کوم کونج کې پاتې نه شي. دوستانو، د نیکی او احسان په دغه پروګرام کې د درستو ایرانیانو قدرتمند او ولولناک ګډون د دې ښودنه کوي چې له اړمنو سره مرسته او نیکی کول د دوی د عمومي فرهنګ یوه نه جلا کېدونکې برخه ده. د دوی په اند له بېوزلۍ او محرومیت د ټولنې د ژغورنې او د نیکی او احسان ترمنځ ډېره نږدې رابطه شته، خو د نیکی او انفاق فلسفه یوازې په ټولنې کې د موجوده خلاګانو یا تشو ډکول نه دي، بلکې د انسان له جوړېدا سره یو رابطه لري. دا چې انسان یو څه ودرلودل شي او له خپل ځانه یې جلا کړي او د پروردګار د رحمانیت مظهر شي، د انسان په جوړونې او بدلونو کې غوره رول لري. نیکي کوونکي هغه څوک دی چې توانېدلی دي بریالی شي، د حرص، بخل او کبر په شمول پر خپلو نفساني خواهشاتو برلاسه شي او په قربانۍ، سرشیندنې او له ځانه په تېرېدا سره په ټولنې کې پیوست ستون او ګډ ژوند زمینه برابره کړي. ګډ ژوند او ټولن پالنه د انسان طبیعت او یوه برخه ده او اجتماع هم د نیکو کارونو او احسان سره د ځان د پیاوړتیا او دوام لپاره اړمنه ده. له همدې امله حضرت امام علی علیه السلام د انسانیت د ارزښت پیمانه ګڼي او فرمایي: د هر کس منزلت او ارزښت د هغو شو کارونو په اندازه ده چې ترسره کوي. متعال خدای د قرآن کریم په ډیرو آیتونو کې خلق نیکو کارونو د ترسره کولو ته هڅوي او په ډیرو آیتونو کې نیک کار کوونکي د محسنینو په ټیک سره یاد کړي او ستایلي دي او خپلو خاصو ځانګړنو په بیانولو سره یې نیک کار کوونکي د هدایت او نجات په لاره کې بلي. او د لقمان سورې په 5 آیت کې فرمایلی دي: اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون، او دوی هغه کسان دي چې د خپل پروردګار لخوا له هدایت برخمن شوي دي او دوی چې ژغورل شوي دي. همداراز په قرآن کریم کې د بقره سورې په 195 آیت کې هم راغلی دي: او د خدای په لاره کې انفاق وکړئ او د انفاق په پریښودو سره ځان په خپله مه هلاکه کوئ او نیکی وکړئ چې خداوند نیک خلق خوشی وي. د قرآن کریم په ډیرو آیتونو کې د انسان ایمان او عبودیت په انسانانو کې د احسان او نیکو کارونو یو اصلي عامل او لبل پلوه د انسانیت په وړاندې د یو مسلمان دنده حسابوي. د اسلام د تعلیماتو پر اساس احسان او نیک کارونو کول په ټولنې کې د شتمنۍ په عدالت او انصاف سره ویشل کیږي او همداراز پرګنیز نظام له منځه ځي. په ټولنې کې دوستۍ، یو زړه توپ او ورورولي رامنځته کوي او د انسان د ګناهونو د بخښنې لامل کیږي او په نتیجه کې په دنیا او آخرت کې د نیکو انسانانو د خیر او عافیت او نیکمرغۍ تضمین ورکوي او د متعال خدای په درگاه کې د هغه د محبوبیت لامل کیږي. ځکه خو ستر ایرانی شاعر سادی په خپل یوه شعر کې وایي: تو نیکی می کنو در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز.
گرانو او محترم دوستانو، احسان او نیکوکارینو میں پروگرام وقت پہ ہم دے ختمی گی. انشاءاللہ تر بل پروگرام پورے تاسو پا لوی و مہربان خدے سپارو.
دا خدای پا امان.
د تهران رادیو مینوالو په همدې سره زمونږ د یو سات خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو په هر ځای کې او هر وخت زمونږ ژوندې خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اورېدلی او لوستلی شئ چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان. Thank you.